السلام عليكم او سهار بخير دوشنبه د مریه اسد یو لسمه د اگست دویمه د ازادي رادیو خبرونه په لومړي نیم ساعت سهارنی خبری مجله پیلېږي په راپورونه کې په کابل کې د امریکا شارج دفیر وې دا ونسان په جنوب او لویدیس کې بریدونو اندیشنې راپورته کړي
The attacks that have been
هغه بریدونه چې په تیرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه له کارګا کندهار او هرات کې شوې ډېرې اندېښنې راپورته کړي
د فرانسې تر څنګ پرون د کاناډا په یوه لوی ښار تورنټو کې هم سلګونه افغانانو لاریون وکړ
دا په دې خاطر راجمع شوې دي چې د پاکستان د خونخواري نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي
امریکا وایي د اسرایلو پر یوه تیل وړونکې بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب ورکړي دا خبري مجله تر اونۍ بجو ده خبری مجله په خبرونو پیلوو ملګری ملتونه وایي روان میلادي کال نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي په کابل کې 5,000 کسانو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر دوو پولیسو حمله سوې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې دا خبر ورکړی دی د یو این ایچ سی آر د بیان له مخې 2018 کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ سوي دي بې ځایه سوي کسان وایي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په موقتي ځایونو کې هم له ډیرو سختو ستونزو سره لاسه او ګریوان دي کابل کې 5,000 ښځو او نارینهو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه د دوی د ازموینې پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی او نور لوړپوړي پوځي چارواکي هم حاضر وو جنرال احمدزی په پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ځوانان وستایل
قدردانی میکنم از فرد فرد شما
له تاسو هر یو او له ګرانو کورونه مو مننه کوم چې په دې اساس شرایطو کې چې زموږ په یواد کې د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو له خوا حمله شوې او تاسو راغلي یاست د ملي اردو پلیکو کې شمولیت کوي امتحان ورکوي او بل اخر په پروسه کې شاملېږي
کابل کې داسې وخت 15,000 ځوانانو پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو ازموینه ورکړې چې په ټول هیواد کې جګړو زور اخیسته او رستر بلې افغان پوځ او وسلوال طالبان پر یو او بل بریدونه کوي د کاناډا په تورنټو ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او جمهوریت نظام د ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون وکړ سیاسي فعال او د تورنټو د مظاهرې یو تنظیمونکي حزب الله کاظم ازادي رادیو ته وویل
زمونږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یو لړۍ پیل شوې ده نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې په نورو په امریکا کې په نورو ښارونو کې په نورو ملکونو کې نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس پکار شي
له شاوخوا یوې میاشت راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بلجیم جرمني سویډن بریتانیا او هالند کې هم ورته مظاهرې سوي دي سره له دې چې لاریونوالو د پاکستان حکومت او پوځیان د افغانستان په جګړه کې ښکیل بللي خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کلکه دا موضوع رد کړې ده د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري دغه وزارت وایان دستگیر نظری پرون ازادي رادیو ته ویل
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیشتر
د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو حاضری د واکسین د کارتونو په اساس تنظیم کړي او تر دې دمه د پانتونو او لوړو زده کړو ماشو 80,000 محصلینو ته واکسین لګول شوی
بیشتر از 80,000 تن از محصلین ما واکسین کوید نظر دریافت کردن
وزارت پر محصلانو د کورونا ضد واکسین جبري کړي او ویلي دي چې د واکسین له کارت پرته خپل تحصیلي ادارو ته نسی ننوتلی د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه کمپاین کې به د دولتي او غیر دولتي تحصیلي مؤسسو 4,05,000 محصلان واکسین سي د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,46,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه سوي دي پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړی چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت ساته برید موټر سایکل سپرو کسانو پرون په پېښور ښار کې کړی دی. د برید په نتیجه کې د پاکستان د پولیسو یو افسر وژل شوی او بل ټپي دی. د واکسین د ټیم غړو ته زیان نه دی اوښتی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر جمعه د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ او تمه کیږي چې 3 میلیونه اول کم ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 500 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې 3 غړي هم شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یوه وژل شوي غړي د جنازې پر مراسمو وسوه. پرون د لبنان د دې شیعه ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلده سیمه کې وسوه ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي وو چې تر دې یوه شپه مخکې وژل شوی وو. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یوه بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله. جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. کریستینا تیمانوفسکایا د یکشنبې په ورځ وویل چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف هغه هوایي ډګر ته بیولې وه او غوښتل یې چې بیلاروس ته یې ولېږدوي. دا ټول وروسته تر دې پیښ شول چې د اتلتیک یا ځغاستې د برخې د بیلاروسي لوبغاړي په خپل انسټاګرام کې ولیکل چې ګڼې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیکي لوبو بې برخې شوې. د بیلاروسي لوبغاړي ویلي چې له جاپان څخه نه وځي او د اولمپیک نړیوال کمیټې د دې پیښې په تړاو مداخله وکړي. د بیلاروس د اولمپیک چارواکو ویلي چې دغه ورزشکار د ډاکټر په لارښوونه د هغې ناسم رواني حالت په کتو بیرته بیلاروس ته لیږل کېده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 24.22. هرات اسمان شین. د تودوخې لوړه درجه 15.22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 8.22. کندهار کې هم اسمان شین خودل سوی. لوړه درجه 9.22. او بل اخره د جلال آباد اسمان بوریز وي. د ورښت اټکل سوی. د تودوخې لوړه درجه 9.22 اټکل سوی ده.
د خبرونه د سر موضوع راخلو. کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې بریدونو اندېښنې راپورته کړي. راس ویلسن دا خبره ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وکړه او زیاته کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو د دوهې تړون ځینې برخې چې یو پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یو غونډه کې طالبان تورن کړي چې جګړو ته شدت ورکړي دي. نور تفصیل په یو راپور کې.
د افغانستان په جنوب او لویدیس کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. دا وروستۍ 4 ورځې په لشکرګاه، کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي خو افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه. هغه بریدونه چې په تیرو 4 ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي. موږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅولي کار مور سره کړی چې د دغو بریدونو په وړاندې د مبارزې لپاره له معقولې پلي کېدو وړ واقعي تګلارې سره مخته شي. افغان ځواکونو د سونې په اوږدو کې ښه فعالیت کړی. دوی په یو شمېر سیمو کې طالبان بېرته په شا تمبولي، په یو شمېر سیمو کې د هغوی لاسته راوړنو مخه نیولې. امریکا د سفارت شارج دافیر وایي سره له دې چې طالبان له امریکا سره تړون لري خو ګڼو برخو ته پابند نه دي.
There are elements of the US Taliban agreement.
د متحده ایالاتونو طالبانو په تړون کې شته داسې مسایل چې طالبان تر ډېره ورته ژمن دي. یو شمېر داسې مسایل هم دي چې هغوی زموږ په باور ورباندې پابندي نه لري. د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه دوی ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دوی د خبرو په مستقیمه لار کې نه دي ښکېل. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلوده راښکته به شي راټیټه نه شوه، بلکې لا پسې پورته لاړه. په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات داسې وخت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبره وکړه چې د یوناما 4 ورځې مخکې راپور په اساس که طالبان بریدونه ونه دروي ښایي 2021 کال په تېر یوه نیمه لسیزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په لحاظ تر ټولو خونړی وي. د یوناما په راپور کې راغلي په شپږو میاشتو کې 1450 ملکیان وژل شوي او 3450 نور ټپیان دي. طالبانو د یوناما دغه راپور یو اړخیز او له حقیقت لرې بللی و.
خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا یک شنبه په ارګ ماڼۍ کې د کوچیانو له مشرانو او استادو سره په غونډه کې د روان تاوتریخوالي ټول مسولیت په طالبانو واچو.
ما سولې د پاره هر څه چې دی وطن په توان کې وکړل. دا مه وایي چې موږ دوی وایي چې دوی د جنگ مسول دي. کله لمن فکر نه یو سل پنځه سر جمعتون شهیدان کړی دي په اسلام کې. دا طالب خوانی طالب نه ده، زه دا منم. اوس انتحاری کوي، انفجار ده، وزل دي، خلک زوړندول دي.
وسله ولو طالبانو د افغان ولسمشر د دغو سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې په افغان حکومت تور لګولی چې جنگ ته پلمې لټوي او د سولې د پروسې خنډ ګرځي. په افغانستان کې د جنګونو زیاتېدو د جنگ د ښکېلو خواوو په درنې مرګ ژوبلې سربېره لویه برخه ملکیان زیانمن کړي. د یو این ایچ سی آر یا د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د ارقامو له مخې سږ کال له 3,60,000 ډېر افغان ملکیان د جنګونو په خاطر له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د څلورو نیول سویو خبریالانو دوسیې به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل سي. دغه ریاست ویلي چې نیول سوي کسان خبریالان نه دي، بلکې د خلکو ذهنونه د طالبانو خواته اړول. نور په یو راپور کې
په داسې حال کې چې په کندهار کې د څلورو خبریالانو له نیول کېدو یوه ونی تیریږي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ویلامې په خبرولو سره وایي نیول شوي کسان خبریالان نه او د خبریالۍ په جامه کې یې د طالبانو په ګټه فعالیت کوه. په دغه اعلامیه کې چې د یک شمې پورس خبره شوې راغلي، دي خبریالانو د زمري په درېمه نیټه په سپین بولده کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمېر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلي او مرکې ورسره کړي دي. بیان زیاتوي چې ملتغک راډیو د فعالیت جواز نه لري او د غشان شینهوا خبري اژانس هم ویلي دي چې سیام رسمي کارکونکي نه دی. ملي امنیت وی دي خبريالانو له طالب مشرانو سره په خپلو مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک خو یو په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه وی چې د ملي امنیت لخوا خبره شوې خبر پاڼه د رسنیو د ملاتړ بنسټونو قناعت نشي ترلاسه کولای. د دې ادارې مشر مجيب خلوتګر وی قانون باید په سمه توګه عملي شي.
مونږ هم د قانوني چلن طرفدار یو پلویان یو، خو قانون وایي، د رسنۍ قانون وایي چې هر رسنۍ چې د قوانینو پر بنسټ خلاف کار کوي نو دوی د رسنیو د شکایات او د تخلفاتو کمیسیون د دغه کمیسیون دنده ده چې دغه تخلفات وسیلی داد امنیت ملي کار نه ده.
تیرونی د ملافک سیمیز رادیو درې تنه خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی، قدرت الله سلطانی او آکا ثنا ولاسیام چې ویل د شینهوا خبری اژانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. دغه چاره د رسنیو ملاتړ بنسټونو تند خبرګونونه راوپارول او د دې پیښې د روښانتیا غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د بسم الله وطن دوست همکار شمس عمری له ملي امنیت څخه غواړي چې پر وطن دوست کړي ادا چې له والی غوښتي کندهار ولایت طالبانو ته وسپاري ثابته کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې هغه څه ډول پیغام دی او څه ډول یې د کندهار والی ته راستولې دي چې دغه پیغام موږ او دولت سره شریک سي چې څه وخت او په کم د کومه طریقه ته راستولې دي او وطن دوست ویلې دي چې تاسو طالبانو ته تسلیم شئ. یو خبره په کندهار کې څه چی راډیوګانې دي، تر ډېره حده ځینې غیر قانوني نشرات ولې دلته تاسو فرهنګ ریاست نسته.
په همدې حال کې د هرات ولایت څخه راپورونه خبره شوې چې د سلام وطندار خبريال شکیب شمس او د پژواک خبري اژانس خبريال استوري کریمي د یک شنبه پورز د هرات په پلمالان سیمه کې د طالبانو تر برید لاندې راغلي، خو دوی ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې راغلي چې دغه خبریالان شاوخوا شل دقیقې له طالبانو سره بندیان وو، خو وروسته بیا د سپینګیر او د طالبانو د وین زبی الله مجاهد په منځګړیتوب بیرته خوشې شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څرغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر زیاتې سوي جګړې ته پام کړی او په خپل ورستي کانه کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې حمله زیاتې کړي او پر درو شهرونو یې پراخ بریدونه پیل کړل. د مقالې په وینا په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو له حملو سره لاس او ګریوان دي، سلګونو کماندو ځواکونه له اقتصادي پلوه مهم ولایت هرات کې ګمارل سوي دي. مقاله یادونه کوي چې په همدې حال کې د هلمند په لشکرګاه کې چارواکو د تازه دمو ځواکونو غوښتنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر لږ تر لږه درې راکټونه ویشتلي. د دې حمله په نتیجه کې افغان چارواکي ارسول چې ټول پروازونه په موقتی توګه ودروي، ځکه د هوایي ډګر ځغاستلیکه نیمایي تخریب شو. ګارډین ورځپاڼه په دې مقاله کې راغلی چې طالبان پر یو شمیر ولایتي مرکزونو تمرکز کوي، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې هیله لري چې د کندهار یا لشکرګاله سقوط سره به شاوخوا 15 ولایتونه ډیر ژر سقوط کړي. په دې مقاله کې د افغان ولسمشر اشرف غنی وروستیو څرګندونو ته هم اشاره شوی چې وایي موږ سوله غواړو خو دوی غواړي موږ تسلیم سو. سٹارز اینڈ سٹرپس خبرونه هم د افغانستان جګړې ته پام کړی دی او د هغو زندانونو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي بندیان ورڅخه راخوش کړي. په دې مقاله کې لولو چې طالبان پر شهرونو په حملو سره هغو زندانونو ته هم نږدې کېږي چې پکښې د دې ډلې شاوخوا 15,000 غړي بندیان دي. مقاله د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي که دا بندیان خوشې سي د جګړې ډګر به لا هم تود سي. ورسته له هغه د زندانونو د امنیت ټینګولو هڅې لا زیاتې سوې چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ګڼ زندانیان د بادغیس مرکزي زندانه په تیښته بریالي سول. په مقاله کې ورسته راغلي چې په کندهار کې هم د زندان د امنیت ټینګولو په هدف اقدامات سوي او افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونه د دغه زندان د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. مقاله د طالبانو له قوله لیکلي چې زندانونه یې هدف نه دي ګرځولي، ځکه دا کار به د بندیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خو مقاله اشاره کوي چې په دوحه کې د سولې د خبرو پر مهال هم د طالب زندانیانو د راخوشي کولو غوښتنه یوه مهمه غوښتنه ده چې طالبانو تل مطرح کړي. تیر کال افغان حکومت د سولې د خبرو تر پیل مخکې د طالبانو 15,000 بندیان راخوشي کړل او دا سولې ته د ژمنتیا او ښه نیت اقدام وباله، خو دې کار د مقالې د لیکوال په باور یوازې طالبان نور هم قوي کړل او ډیری یې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړل.
د کاناډا په یو لوی ښار تورنټو کې پرون لسګونه افغانانو لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورن کړ او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر پاکستان فشار راولي څو له دې کار لاس واخلي. پاکستاني چارواکو په وار وار په افغانستان کې د جګړې په دوام کې خپل دخالت رد کړي. د تورنټو د لاریون له یو تنظیمونکي او سیاسي فعال ډاکټر حزب الله کاظم سره سفی الله ستانګزي مرکه کړې، په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لاریون هدف څه او راتلونکي ګامونه به څه وي.
تقریبا خوښه یو نیم سل 200 سره پاس افغانان دلته راغلي دي او دا په دې خاطر راځي مشوي دي چې د پاکستان د خونخواري نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي او په وطن کې خپل خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ په هر ګام د دوی سره ملګری یو او د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې دغه نیابتي جګړه نوره بس کی. دې نیابتي جګړې ډېر افغانان د ډېرو افغانانو ژوندونه واغستل. هر ورځ په سلهاوو افغانان وژني. نو د افغان وژنې په خلاف د افغانانو راغونډ شوي دي چې د خپل ملي ځواکونو نه او د خپل نظام نه هم ملاتړ وکړي او خپل خلکو ته ډاډ ورکړي.
فکر کوي ستاسو دغه مظاهرې به په افغانستان کې دننه څه تاثیر ولري که څنګه؟ ځکه چې هلته هم په وار وار غږ پورته شوی دی، مګر د جګړې په کچه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
کوشش کوو چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوو. د دې تاثیر په وطن باندې دی چې زموږ وطنوال چې هر ورځ د جګړې د ناخوالو سره مخ دي، هغوی ته به دا احساس ورسیږي چې موږ یوازې نه په بهر کې چې زموږ څومره مسافر افغانان دي دوی موږ سره ولاړ دي. او بل ګټه به دا شي چې دلته په خپل اوس موږ په خپل قطعنامه کې د کاناډا په حکومت باندې هم غږ کړی دی چې د کاناډا حکومت دې په پاکستان باندې فشار راوړي. موږ خپله قطعنامه بیا د امریکایي کونسلیټ ته ورکوو، چونکې موږ په بهر کې اوسېږو، زموږ غږ خاورېدل کېږي. نو که زموږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یوه لړۍ پیل شوې ده، نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې، نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس پکار شي.
څه فکر کوي په څه لارو باندې کولای شي نړیواله ټولنه فشار راوړي؟ غوښتنې خو یې تل ترې کړي دي چې د افغانستان په د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي او پاکستان ویلي څومره چې په وس پوره وغه مو وکړه. فکر کوي تر دې زیات څه کولای شي؟
تا خو اوس ټول نړۍ ته معلومه ده، هر څوک په دې خبر دي چې د پاکستان خبرې د اعتبار اعتماد وړ نه دي. پاکستان اسټابلیشمنت دروغ وایي.
د تورنټو ښار د لاریون یو تنظیمونکی ډاکټر حزب الله کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د روان ملي کال په لومړی شپږ میاشتې کې د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه څرګنده کړه.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د جګړې لامل د ملکی تلفاتو 80% زیاتوالي اندېښمن کړي دي. د کمیسون په خپل راپور کې وایي چې د دې کال په لومړی شپږ میاشتو کې 1600 کسان وژل شوي او 3340 نور ټپیان شوي دي. خو په راپور کې راغلي چې د مرګ ژوبلې شمیر بیا د تیر کال په لومړی شپږ میاشتو کې 212 تنو ته رسیده. د دغه کمیسون ویان او د نشراتو رئیس زبی الله فرهنګ وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د جګړې زیاتوالي ته په پام سره د ملکی تلفاتو د زیاتېدو احتمال هم شته دی.
د شپږو میاشتو کې د موږ موندنې ښیي له بده مرغه د جګړه قواعد او اصول نقض شوی ده یو ځل بیا، او دا د سخت اندېښنې وړ ده چې هم طالبان او هم امنیتی ځواکونه دوی پر لپسې د جګړه قواعد او اصول مراعات نه کوي، او د ملکی کسان او ملکی خلک په دې جګړه زیانمنونکي دي. د موږ غوښتنه او د ټول خلک هم دا ده چې دواړه خوا دوی باید سولې ته ترجیحات ورکړي.
د راپورونو له مخې په وژل شوو کې 145 ښځې هم شامل دي او 101 نورې چپیانې شوي دي. همدارنګه په دې راپور کې 310 ماشومان هم شامل دي چې وژل شوي او 103 نور چپیان شوي دي. خو د دې وژنو عاملین څوک دي؟ د کمیسون په اصلو کې د شپږ 50% وژنو پړه پر طالبانو، 22% پر نامعلومو وسلوالو او د 15% پړه پر افغان ځواکونو چوي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسون په وینا چې ډیری تلفات په ځانمرګي بریدونو، موټر بم چاودنو، د سړک غاړې ماین چاودنو، هدفي وژنو، راکټي بریدونو او هوایي او ځمکني بریدونو لامل دي. د دغه راپور د خبرولو په خبرګون کې د ملي دفاع وزارت ازادي رادیو ته وویل چې د ملکي وګړو د ژوند ساتنه د حکومت لومړی توپ دی. دغه وزارت د ویان مرسیال فواد امان:
طالبا عامل اصلی تلفات غیر نظامی ها در افغانستان هستند، به گونه عمدی و مستقیم بالای افراد ملکی حملات.
طالبان د ملکی تلفات و اصلی لامل دی. هغوی په قصدی او مستقیم ډول خلک پنه کوي. دوی د خلکو کورونه د اډو او د هغوی خزي او ماشومان د ډال په توګه کاروي. د افغانستان خلک او نړۍ په دې پوهیږي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ژوند او ملکیت د ساتنې مسؤلیت لري، او دوی په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅې دریغ نه کوي، او دوی د عملیاتو پر مهال خورا احتیاط کوي.
خو د طالبان ویان زبی الله مجاهد د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون راپور او د دفاع وزارت ادعا رد کړه.
موږ دغه نظر ردو. اول خدای د بشر حقوقو کوم کمیسون چې دوی د کابل ادارې د پروپاګاندا اداره ده، موږ بې طرف نه یاد په توګه نه پیژنو. دوم دا د سیمه په هیواد په ګڼو سیمو کې معلومات خپاره کړي دي او راپورونه هم خپاره کړي دي. په د تیر یو میاشت کې دوی په مختلفو سیمو کې مساجد بمبار کړی دي، د معارف مدیریتونو په ولسوالۍ کې بمبار کړی دي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په دوړو خو غږ کړی چې د جګړې اصول مراد کړي. کمیسون په ملګرو ملتونو غږ کوي چې په افغانستان کې د ملکی شخړې پای ته رسولو لپاره خپل ټولي وسیلې وکړي.
اوسم یو بهرنی مسأله. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د اسرائیلو پر یو تیل ړون کې بیړی د ایران د برید مناسب ځواب ورکړي. دا غوښ د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ورکړي. ایران تورن سوي چې د پنځمه پورازي د عمان په سواحلو کې د اسرائیلو یو تیل ړون کې بیړی په بی پیلوټ الوتکې سره په نشه کړی ده او دوه کسان یې وژلي. دا هم د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ دراپور جزئیات.
له اسرائیل او بریتانیا وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم د یکشنبه په ورځ ایران د عمان په سواحلو کې د اسرائیل په یوه تیل لوړن کې بیړۍ باندې په مرګونی بریټ تورن کړه او ژمنه وکړه چې د غبریت ته به مناسب ځواب ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي دشته معلوماتو په ارزولو سره موږ ډاډه یو چې ایران دا بریټ ترسره کړي. خالي بلینکن په دغه بیان کې زیاته کړې چې د غبریت لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده او متحده ایالاتونه له خپل ملګرو سره په راتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره د د مناسب ځوابولو لپاره په خبرو بوخت دی. لبلینکن لږ مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ویلي لندن باور لري چې په دې تیلوړونکي بیړۍ د بریتانیا ایران لاس درلود او دا یو عمدي برید او د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. د بریتانیا حکومت د جولای 9 نیټه د عمان په اوبو کې د اسرایلی تیړونکو بیړۍ باندې تر برید وروسته غلی و، خو ښاغلی راب تر دې برید دوه ورځې وروسته یکشنبه وویل دا برید چې پکې د یو بریتانوي وګړي په ګډون دوه تنه وژل شوي د ایران ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کړی. د پنجشنبې په ورځ په یو برید کې چې اسرایل او د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ هغه د ډرون حمله یاده کړه، د اسرایل د زودیاک شرکت میرسر کښتۍ زیانمنه شوه او دوه کسان چې یو یې د بریتانیا او بل یې د رومانیا او ووژل شول. ښاغلی روب دا برید بېرحمانه وباله او ویل بریتانیا له خپلو متحدینو سره مشوره کوي څو د نه منلو وړ دغه برید ته ځواب ووایي. په ورته وخت کې د اسرایل د پوځ لوی درستیز جنرال اویو کوخای له خپل برتانوي سیال نیک کارتر سره په دې مسله خبرې کړې. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل دواړو لورو په سیمه کې وروستي پرمختګونه او دواړو هیوادونو ته متوجه ګواښونو په اړه بحث کړی. په خبر پاڼه کې د دوو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت یکشنبه د کابینې په غونډه کې وویل زه په پوره ډاډ سره وایم چې ایران په دې کښتۍ باندې برید ترسره کړی دی.
بدرخیم شلانو
نفتالی بنت وویل نړیواله ټولنه باید ایران پوه کړي چې لویه تېروتنه یې کړې، خو ایران بیا په دې تلوړونکې کښتۍ باندې په برید کې لاس لرل رد کړي او د اسرائیل تورونه یې بې ځایه بللي دي. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده یکشنبه په تهران کې وویل
قطعا این اظهارات محکوم هست.
دا څرګندونې په کلکه غندل کېږي. هغه رژیم چې بیت المقدس یې نیولی باید پوه شي چې دا ډول وړاندوینې به یې هېڅ ناروغي جوړه نه کړي. ایران تر دې مخکې آن په نړیوالو اوبو کې بیړۍ چلونې ته په ګواښ جوړولو تورن شوی دی. په وار وار داسې پېښ شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د بېلابېلو هېوادونو بیړۍ یا درول شوي یا خطر ورته مخ شوی دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي په پرا او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د دې ادارې په خبره په روان میلادي کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. کابل کې 15,000 ښځو او نارینه